طالبان او سخت دریځ ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړی.
یلمن چې دی ولسوالی ونیول د چا بیرغ یې پورته کړی، خپل سپین بیرغ یې پورته کړی د پاکستان. الله پاک د دې لپاره د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړی.
د کابل دینی عالمانو د ننګرهار په یو جمعه کې بمی حمله غیر اسلامي عمل وباله. د کورنیو چارو وزارت وایي د یوې تښتول شوې هندۍ مرستندوی د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا واخان مینپال وایي له طالبانو څخه د القاعده شبکې د مشر ملاتړ د دې څرګندوی دی چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو تروریستانو طرحې عملي کوي. په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر عبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل تور اجمل اند براندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې زواهری په یو 14 دقیقې غږیز پیغام کې ویلي چې د اوسامه بن لادن لامل سره سم د القاعده شبکې د مشر په توګه د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او ټول مسلمانان د نوموړي ملاتړ ته رابولي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام کارول نه دی تایید شوی. خو په دې اړه د افغانستان د حکومت خبرګون څه دی؟ د ولسمشر د ویاندوی مرستیال دوا خان مینپال ازادي لړیو ته وویل د ایمن الزواهری د اعلان یو وار بیا د جوتوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملي کوي.
الزواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنی ده چې طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي. دوی د بهرنیو ترهګرو سره یو ځای د افغانستان د خلکو وشل کېدل او د افغانستان د خلکو په وړاندې درېدل دي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ټولې هغه ډلې وځپي چې یا له بهرنیو ترهګرو ملاتړ کوي او یا بهرني ترهګر له هغوی څخه ملاتړ کوي.
په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو سره په دې خاطر موافقه کړې څو د ترهګرو ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړای شي. د امریکایي ځواکونو د رول په دې نوې پراختیا کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتېدل هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا دیار له سپخوانیو جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي و چې افغانستان کې د وسنی 9900 امریکایي سرتیري وساتي. د ډلې په دې لیک کې خبرداری ورکړی و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په صورت کې به د القاعده شبکې او د داعش وسلوالې ډلې لپاره یو وار بیا د فعالیت لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. ټونر وایي په افغانستان کې زموږ د روان ماموریت یوه برخه دا د څو ډاډ ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه خپل کار کولی شي او دویم دا چې موږ د القاعده شبکې په پاتې شونو او د داعش په وسلوالو پسې ځو او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. ایمن الزواهری د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته د دې شبکې مشر شو. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې ایمن الزواهری به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې پټ وي. لا ټونر و پختل شول چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول پر اختیار به د امریکا د حکومت هغه هڅو سره په تضاد کې نوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په ملاتړ کوي. نوموړي په ځواب کې ویل چې د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي او دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غوره لار ګڼي.
د القاعده لوري د طالبانو د نوي مشر د ملاتړ په اړه مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په ننګرهار کې دینی عالمانو د طالبانو او نورو سختریزو ډلو روانه جګړه د اسلام د بدنامولو لپاره هڅه وبلله. په دې موضوع لږ وروسته تفصیل دراوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې پلسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یو غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي. مولوی کندهاری هم در ازول د طالبان و مشان په پاکستان کې و وژل شول، خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود و هلو قسم په خدای کبل شي پستر ګوري یا سر چا قتل کوي رښتیا وس دا شرط افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانانو ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لویه دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه، والله د الله په ذات قسم ده که دا جهاد وي دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا هم فتوا ده.
له بلې خوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جومات کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره، او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي. تر دې مخکې د ننګرهار په روداتو کې په یوه جومات کې چاودنه وشوه او په لړ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د کابل دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان او نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفانو د غیر اسلامي عملونو پر خلاف پورته شي. دینی عالمانو د ننګرهار په جومات کې وروستۍ بمی چاودنه په کلکو ټکو وغندله او دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په ټکر کې وبلل. عالمانو همداراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور د جنگ جګړو لار پریږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د علماو شورا وایي وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي، خو برعکس خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمی چاودنه او د وسلوالو له لورې په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دینی عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د ده په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي. د وی له ټولو خلکو او عالمانو مې غوښتنه دا ده چې ټولو منابرو کې ستاسو خبره خلک اوري، له خدایه ویره ولرئ. که هر څومره وډار شئ هغه زبونان که واک ته ورسیږي اول هغوی چې ډیر ویریږي وژني. حق بیان کړئ. د خپل ورور د وینې تویدنې په مقابل کې چوپ کېناستل جنایت دی. دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د میزینی په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی، خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار پہ خوشاله کیږي، هغه عمل چې یهود او نصارا پہ خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړه لیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله او غوښتنه یې دا و چې طالبان باید لزند پرته د سولې له بهیر سره یوځای شي. عالمانو په دغه پریکړه لیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان یې باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي، خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شکه مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د تښتول شوي هندۍ مېرمنې د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې مېرمنې د تښتونې قضیه په کشفي ارګانونو کې ده. د موضوع تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړي سو مېرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول شوي مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه مېرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي، څلوېښت کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هند د بهرنیو چارو وزیره مېرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ مېرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټولو سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د مېرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور دا چې د چابهار بازار چې افتتاح سودي چې لاړه امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړه، خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې د افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي. ما هغه ورغونې مې کوم چې په کابل کې لري تاسف کوم چې د کابل په شهر په منځ کې دا شي اختصاص کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو طالب خو معلومات ورکړ شوی چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي، خو دې مېرمنې پولیس په جریان کې نه واچولې. خو افغان کارپو احمد د پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
و هم اوریدل چې د کورونا چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې برمته شوې هندۍ د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره خلی
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د روان کال تر جولای میاشت پورې د افغانستان په اړه خپل پلان بشپړ کړي او هغه په 2018 کال کې خپل ځایناستي ته وسپاري. وال سټریټ ژورنال وایي د ولسمشر اوباما په دې پلان کې د هغو سرتیرو شمیر هم ټاکل کیږي چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د خپل دې پلان د یوې برخې په اړه پریکړه وکړه چې له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې نور واک ورکول کیږي. دا مطلب لیکوال وایي سپینې ماڼۍ ځان ته ضرب الاجل ټاکلی دی چې د راتلونکي جولای تر اتمې بجې په وارسا کې د ناټو له سرمشریزې سره سمون لري د افغانستان پلان تکمیل کړي. ځینو امریکایي مقاماتو بیا ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به د روان میلادي کال تر پایه پریکړه وشي. د سپینې ماڼۍ د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راټیټ شي. وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ساتلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په حواله وایي که څه هم چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر په کمولو ټینګار نه کوي، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو لپاره د یو منطقي دلیل غوښتونکی دی. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا په کابل کې د یو هندۍ میرمن د تښتول کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي څلوېښت کلنې جودیت دسوزا له تر یوه کال راهیسې د آغا خان غیر دولتي مؤسسې لپاره کار کو او په نږدې ورځو کې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده لرله. ډي ان اے هندي ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د هند سفارت د خپل هیواد اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پراخه اندازه بې ثباته دی او د دې هیواد په ټولو برخو کې د انسان تښتونې او برمتنیونې خطر موجود دی.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي پر حکومت د یو شمیر ډلو اغیز د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقدیمي فرمان وځنډیږي. یو شمیر نورو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د ولسي جرګې ځینې غړي نه غواړي چې انتخابات وشي ځکه چې دوی ویره لري چې په بل پړاو کې به ولسي جرګې ته بریالي نشي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون شنبه په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند د ولسمشر پر تقدیمي فرمان بحث به نتیجه پای ته ورسید. د دې فرمان د ځینو عواملو په اړه د ازادي رادیو خبریالي ناجی صافی د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقدیمي فرمان د ځنډیدو د عواملو په اړه پوښتنه کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی چې هم په حکومت کې موجود دي چې په ریاست جمهور باندې نفوذ لري، په رئیس جمهور نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د غزنغلو سره په تماس کې دي او لابي کولی شي. دغه ګروه یا دغه سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات خپل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغییرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي چې کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغییرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او پاینده کې به ونشي کولای چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کرته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې حتی د کرزی سره په حکومت کې هم دوی ډېر نفوذ لري او په حکومت کې اوس هم په تاسف سره ډېر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري. نو داسې وخت به راشي کېدای شي چې دوی نمونه به افشا شي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا همدغه ډلې.
که چېرې دغه فرمان نور هم وځنډېږي، ستاسې له نظره څومره په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې، او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په کراتو دغه مسله باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دې ته جواب نه وایي، په دې معنی ده چې د حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي نو اعتبار به کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي حکومت باید څه وکړي؟ حل لار څه ده ستاسو له نظره؟
ډیره مهمه ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایا دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته اصلاحاتو ته دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکې د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي د پارلمان کې هم پارلمان نه مغواړي چې دغه ملي منافعو په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي او که یې نه ولاو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس ځای کولای شي که واقعي هم د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي کولای شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نه مادي تفسیر وغواړي او تاغي اساس باندې هم دوی کولای شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه باید واقعا د زړه نه صادقانه دغې مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو په همدې موضوع وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو پیغامونه او نظرونه اورو. هله لرو چې سر له اوسه د افغان بیسیم د 1973 میرې لري په دې اړه خپل نظرونه راوستوي. خو اوس ستاسو ځینې نور نظرونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1993 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای په هیواد کې د ټولو دوکاندارانو څخه غوښتنه کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې خلکو ته سودا په مناسبه بیه ورکړي. رئیس صاحب علی کوزای له ننګرهار لیکي پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي ځکه چې په دې کې خپلې ګټې نه دي. عبدالغفار مموزی له نامعلومه ځای لیکي د ننګرهار د دینی عالمانو د وروستي فیصلې هرکلی کوم. معلم محمد صادق له کندهار لیکلی دي چې د ژیړې ولسوالۍ د نهري کاریز څخه وایي لیکمه چې موږ له په کندهار ولسوالیو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خو ترې مخکې اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوی مشر عبادت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اشاند راپور لمخي الزواهری د طالبانو نوی مشر ته خپل د بیعت په 14 دقیقې صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وای پاکستان د سولې پروسه کې پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې وبشل شو. عبدالله دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسمشرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان هر څومره زر چې ممکنه وي تایید کړي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو ماسل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. ایران د یو کاناډایي قاضي روسي پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې و چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیک اجتماعي د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کیږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوی دي. او د اروپایي اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیر شپه د انګلستان او روسیې د ټیمونو لوبه یو پر یو مساوي شوه. په دې لوبه کې د روسیې د ټیم پلویانو پر انګلیسي نندارچیانو حمله وکړه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم که به میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان پیشکش میشود.
دیر مننه قدر من آردون که چه دازاری رادیو آوریدون کی است. د دې خبرونې په لړ کې لکه څنګه چې ستار فروغ درته وویل په میکروفون ستاسو خبرونه ده، او موضوع هم دا ده چې ولسی جرګې پرون بیا هم د ولسمشر تقدیمي فرمان تصویب نه کړ. په دې فرمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه شوې ده، او هر کله چې دا اصلاحات وشي نو د ولسی جرګې د بلې دورې انتخاباتو ته به لاره هواره شي. یو شمېر کتونکي وایي چې ولسی جرګه په دې خاطر دا فرمان نه تصویبوي چې که انتخابات وشي ممکن یو شمېر غړي بل ځل ولسی جرګې ته لاره پیدا نه کړي. البته د دې یو شمېر کسانو د یو شمېر منتقدانو نظر دی، خو ولسی جرګه هم خپل دلایل لري. ستاسو د نظر سره که غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ نو په 0909203540 او یا هم 0908225055 ټلیفون شمېرو، او یا هم د سکایپ له لارې، او یا هم د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې خپل نظر څرګند کړئ. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي.
تشکر. طوری که همکارم گفت، همچنان برخی از منتقدین و تحلیلگران به این باورند که شماری از اعضای ولسی جرگه به این خاطر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را به تأخیر می اندازند که به گفته این منتقدین و تحلیلگران ایده از اعضای ولسی جرگه به این نظرند که یا به این باورند که اگر در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان آید ممکن در انتخابات پیشرو، البته در انتخابات ولسی جرگه، اگر خود را کاندید کنند برنده نخواهند شد. خب نظریات شما را در مورد علت تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی میگیریم. می توانید به شماره های 799-203-540 و 0700-822-755 به ما زنگ بزنید.
اوریدون که ایده تلفون لاری لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
سلام ادب خدمت شما، خدمت ستاره فروغ و شنوندگان گرامی.
تشکر. سلام به شما هم، بفرمایید.
نیازی صاحب
تشکر شما و شکر از خود را به شما و شنوندگان پیشکش میکنم که متاسفانه که افغانستان فرش مخفر که جایزه خود را برای اخی.
بله اندک اگر آقای نیازی موقعیت خود را تغییر بدهن تا صدایتان درست و شفافتر شنیده شود.
درست شد؟
بله بفرمایید. درست است فعلا.
من گفتم که ببینید مثل که افغانستان البته سایر بخشای خود را برای جهانیان نشان داد که یک بار دیگر باز هم چی میکند همین انتخابات و کارزارهای انتخاباتی خود را باز هم با جهانیان اتوا نمود میکند که افغانستان در لحاظ انتخابات البته بسیار به درجه پایین و بالاخره پر از فساد به قلب باز قرار میگیرد. متاسفانه ما شما میبینیم همین دو دوره دوره کمی انتخابات در افغانستان سپری شد. زمانی که رئیس جمهور انتخاب شد، رئیس جمهور وجود دارد، کمیسیون مستقل انتخابات. پس صلاحیت کمیسیون انتخابات، رئیس کمیسیون انتخابات چی است؟ متاسفانه اینها زمانی که یک کمیسیون را درست مدیریت کردن میتانان، اعضایش انتخاب کردن میتانان و زمان تقسیم اوقات بالاخره که چوق انتخابات برگزار میشود، تاریخ شروع و ختم کاری اعضای پارلمان، پس برای اینها جای مرگ و جای افسوس است. متاسفانه ببینید البته این تمام زده بندهای سیاسی به اساس منافع شخصی و امور اشخاص افرادی است که باز هم ملت افغانستان قربانیش میشود. از یک طرف حکومت و از طرف دیگر اعضای پارلمان. از اول جدی ببینید پارلمان افغانستان دیگر نصف مردم افغانستان
مشروعیت ندارد. بله اگر مشخصا بگوین بله نظر شما چی است در این مورد؟ شما علت یا دلیل تأخیر تصویب نشدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی رسای ولسی جرگه در چی میبینین؟
ببینید باز هم البته نظر ما طوری است که اعضای پارلمان افغانستان البته با دو سه شاخه تقسیم شده است. کسان هم هستند که به نفع حکومت بنابراین افغانی و کسان به نفع رئیس جرای و حتی کسان هم هستند که به نفع خارجی ها کار میکنند. همین سببش است که باعث عدم تصویب البته صورت گرفته است. پس باید اینها چنین کار انجام ندهند و همون تقسیم اوقاتی که برای برگزاری انتخابات شروع شده بودجهش است ولی متاسفانه
تشکر از شما. نظر شما را گرفتیم. برویم به شنونده.
تشکر از شما.
هم شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید رادیو آزادیست.
بله مهربانی کوسه.
بله
خبری وکی او تشجر. مهربانی کوی مدنی صاحبی است. فکر کوم له نورستان څخه ستاسو आवाज هم ډیر واضح نه ده. سلامت
اوسئ.
بله صاحب او روستا سی خبری او رو مهربانی
بفرمایید.
بله متاسفانه چې اواز مو ډیر زیات خراب وو. فکر کوم چې فروغ صاحب نن یو څه تخنیکی ستونزه مشته په تلیفون کې. بل اوریدونکو لرو هله د چې دوی اواز واځي واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د ټول آزادۍ کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. سلام علیکم. د خوست ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب.
زمان نظر دے انتخابات کو برائے کے دادا افغانستان کا جمہور ہے کا وزیر ہے کا ولید ہے کا کماندار امنیاد ہے کا سکھ ہے دو پخل گنہ گنہ پخل عملوں کے غار کی لیکن دو تز افغانان تو ہم کلے کو انتخابات جنجول بھی کلے کی یوش جنجول بھی کلے کو بلش جنجول بھی اور دا افغانان نے دی کچھ دیر سیاست افغانان بھی اور سیاست مسلمان بھی یاو دی دی خپل خاوره او د خپل دین احترام او خپل افغانستان انګریز خپل سیاسي احترام لري لیکن افغان خپل ورور ته احترام نه لري. دا څنګه افغان دی؟ دا څنګه مسلمان دی؟ باید په دې ته موکبل شي ختم شي.
لوڅند دي مشخص موضوع پر خپل نظر څرګند کړي. آیا تاسو د ولسی جرګې غړي چې دا فرمان نه تصویبوي تاسو په حق کې یاست او فکر کوئ چې هغوی مناسب دلایل لري او کنه فکر کوئ چې لکه څنګه چې ځینې ادعا کوي دوی دا فرمان د دې لپاره نه تصویبوي چې که انتخابات وشي بیا به ولسی جرګې ته بریالي نه شي؟
امین دلته ولسی جرګې د نور ولایتي شوراو وکیلون مختلف ولې بار بار وعده وکړي. زما خپل نظر درې زه به هیڅکله یو افغان ته چې ملایقه شي د زر شي رایه به ورنکړم. چې
صحیح مننه. البته شاید تیر وری مو داسې چاته رای نه ورکړي چې ستاسو په نظر مناسب وي. دا ځل داسې چاته رای ورکړي چې فکر کوي په خپلې وعدې او ژمنې عمل کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایید رادیو آزادی است. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی صاحب. مهربانی کوي. خیر په ټلیفون کې څه مشکل سه څه پیغامونه به ولولو غوندي تر پدې منځ کې د ټلیفون مشکل هم حل شوی وي. اولین پیغام چې هدایت امین حاجی راستولې او یو زلیم نه بلکې بینځ شپږ زلی راستولې. هله د چې یو زلی راوستوي کته سي یو پیغام څو زلی راستوي د نورو ځای نسی. دوی له هلمند لیکلي وای د ولسی جرګې په خواني غړي نه غواړي نوی چیرې ولسی جرګې ته معرفي شي ځکه دوی باور لري چې بیا به ولسی جرګې ته کامیاب نشي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي وای اکسین باید یعنی د انتخاباتو د ملاتړ اداره باید هغه څوک چې په تقلب کې لاس لري او نه غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات راشي معرفي کړي. بل اوریدونکو نجیب الله نصری لیکلي وای دا چې پارلمان ملي منافع نه غواړي او د انتخاباتو د اصلاح تقنیني فرمان ردوي نو جمهور رئیس باید دا بې خپند پارلمان لغوه کړي.
و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالواسه هلمندوال از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که به نظرش اعضای ولسی جرگه به این خاطر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب نمی کنند که اعضای ولسی جرگه می خواهند در انتخابات پیشرو از طریق تقلب و تخطی برنده شوند.
بله،
یک شنونده
سرشک دی دی سکایپ لاری مهربانی.
بله بفرمایید آقای سرشک.
سلام، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترم.
سلام به شما هم، بفرمایید، خوش آمدید.
من تنها یک ملاحظه کوتاه داشتم، امیدوار است امیر یک زده واضی بسازین، چون همین بحث جامعه تر میساز و اگر این واضی نشه باز آقای ساروان خدا نخواسته متهم نشه که بزد اولوسی جرگی شورای افغانستان پارلمان افغانستان گپ میزنه. اینا گفتن که اونا هم دلایل خود دارن، لطف کن به خاطر جامعه شدن بس همین دلایل اونا رو هم ذکر کنن که شنونده ها خوبتر در جریان قرار بگیره. اونا گفتن که دلایل دارن ولی دلایلش ذکر نکنن. نه
بله، ما چې ویل چې وګه هم دلایل لري، نو دای په پرون پخپل خوانډه کې بیان کړی دی، خبرې کړې دي او موږ په دې اړه راپور هم خبر کو.
ولی حالا بحث شما در مورد اون هست، یک ذره جامع تر میشه بحثتون، یک ذره که نشر بکنین که شنونده ها در جریان قرار بگیرن.
بله، وګه هم ما ویل چې دلایل لري، دلایل به دای چې دوی پخپل خوانډه کې بیان کړی دي.
اول خاصری قرستانه واضح شده بهتر است.
بله، مرد پا دیاره راپور خبور کد هست و مویل چه هم مرکه خبره کرم و راپور خبور کد سرش خسید. پر حال مننه که استاس خپل نظر هم ترگن که چه تاسی چوایست خوشحال بشو.
والا نظر اصلی من خامو بود، نظر خود من را که می پرسین خود نظر اول من می بود که بخاطر جامعه شدن بعض باید یک تکرارن، اما هم نشر میشه تکرار احسن بود، تکرار احسن بود که شنوینده ها جریان قرار می گرفت.
سلامت و سهی
کرد آقای سرشک، تشکر از تماس شما و از این نظرتان. باز هم اگر نظر شما را در این مورد بپرسیم که شما چی فکر میکنین، چرا تصویب نمیشه فرمان تقنین رئیس جمهور، شما علت شدر چی میبینین؟
خب از اونجایی که همه ما شما آگاه هستیم، ما در برنامه قبلی هم گفتم مجبور هستیم که باز من تکرار هستم، گفتم گپ خودم تکرار هستم بکنم که کارت افغانستان کارت استخوان رسیده هست و حالت بحرانی است. کارت استخوان رسیده، انارشیزم حاکم است افغانستان و این انارشیزم هر کس تا حدود بعض از رسانه ها هم میخواین این را دامن بزنن، این را میخواین به نفع مافیای بین المللی قدرت استفاده بکنن، که او هم یک گپ بسیار موهوم است که افغانستان کشورها بعض قدرت ها مثل که فکر کردن که میخواین هر کس از او یک بخشی را بگیرن، خصوصا آیسای پاکستان در این مورد جاسوس های زیاد خود داره که میخواید افغانستان بحران آفرینی بکنه، اوخت بکنه، مایی بگیره، چون که ما شما هم میفهمیم که در برابر بند سلمان زیاد دستیسه سازی کردن، جاسوس های خودم میفرستن که کار بکنن و بنافشان، چون منافعشان در بین است، منافع خودم.
بله، تشکر آقای سرشک.
سلامت باشید. یه خبر است سرشک سبت بکنم در چه ما دلائل ورته و نویل چه وقی چه دلائل لری اگه داده چه دی ولسی جرگه دی غر و کم دلائل چه مجواب ردل پیغو که دقیق پوینه شو چه دوی اصلی دلیل سره. خب مثلا زه چو جمله ورتوایم، دی ولسی جرگی پا پرونوی غونده کی چه بحث شو پا دی موضوع، دی جرگی د عدلی و قضایی کمیسون مسئول سید محمد حسین شریفی بلخابی ویل د کمیسونونو پا درهیم غونده کی یوازی یو اختلافی وی نظر مطرح شوی و دی وی چه د کمیسونونو پا غونده کی اختلافی تکی د انتخاباتی کمیسونونو د کمیشنرانو پا اره د جمهور رئیس او اجرایی رئیس مشوره و د ولسی جرگ یو شمیر غړو بیا وویل چې د اختصاصي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود او ځینو بیا وویل چې دا فرمان یې رد کړی و. دغه ډول موضوعات ول چې که تاسو ته موږ توضیح کړو او هر څومره توضیح کړو بیا به هم شاید کومه نتیجه ونخلي. البته دوی به دلایل لري چې د دوی په ذهن کې دي، ممکن ځینې کسان چې د ولسی جرګې له هغو غړو سره ارتباط لري چې دا فرمان یې رد کړی دی، هغوی کولی شي تماس ونیسي او د خپلو استازو په نمایندګي موضوع لا روښانه کړي.
خب یک شنونده دیگر ما آقای جوینده از طریق اسکایپ تماس گرفتن، شما را به برنامه خوش آمدید، میگم بفرمایید.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم، زه سیدم. بس جوینده صاحب نی
ما جوینده صاحب تلک چنوبات و نرسیدو خبری و نکری مهربانی کوي تاسو.
سلام احترامات تاسو ته وړاندې کوم د تاسو اوریدونکو ته. زه چې فکر کوم ساروان صاحب چې ولې نه تصویبوي دا شی پارلمان کې، اکثریت په پارلمان کې داسې کسان دي چې مطلقاً لا کافی سواد نه برخمن نه دی. ما زیاتره داسې لیدلی دي چې نه پیږي سره، او یا د ګوتو په شمیر کسان دي چې دغه پارلمان یې مغلته انحصار کړی دی، یا ډلو ټپلو سره دغه کسان تللی دي. نو هر څه چې له بیرونه دوته وویل شي ما هغه به کوي، او څه یې هم له بهرني هیوادو سره، الخصوص له همسایه هیوادو سره لکه ایران او پاکستان دو سره تللي کسان دي په ننه پارلمان کې، نو دا دوی نه تصویبه یې. خو رئیس جمهور ته دا به ښه کاري چې دا پارلمان لغوه کړي، چون بې کفایت پارلمان ده. په دا 5 کالو کې دو داسې کوم کار ونه کړي چې ښه نتیجه ولري، نو چې دا لغوه شي ډېر به ښه وي. بس د ما په نظر. سلام علیکم.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. که تاسې هم سکایپ یا انټرنیټ لرئ نو ښه طریقه یې دا ده چې له دې طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. متاسفانه نن د ټلیفون آواز ډېر واضح نه دی. بل اوریدونکی لرو؟ البته د ټلیفون له لرې
بفرمایین. رادیو آزادیست، برنامه مایکروفون شما. بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو حساب مهربانی.
من نه فروزه در تغوارم. البته د دې موضوع په اړه د نظر ورکو چې په افغانستان کې ټول کارونه د سي سرچپه روان دي. هیڅ کله اتفاقي کار نه د سولې په باره کې سوی ده، نه د ولسمشرګي د انتخاباتو، نه د جمهوري انتخاباتو، نه د دا عمر دا مشکلات مستفیشی په افغانستان کې. دا مشکل پیست چې دا یو ټول قانون د هر څوک خپلې ډوډۍ ورته وي، هر څوک خپل نفر لري، زموږ مشران زموږ سیاسیان په ډلو ډلو باندې ویشل شوي دي. هېڅ کله چې یو کار هر څوک یا چې بل دی حتماً مخالف وي، نو د دې کار انجام هم موږ داسې بولو چې دا به بیا جنکر صاحب امریکا څخه تشریف راوړي د انتخاباتو ته به حل تاکي اختیارات ټول له هغو سره دي په افغانستان کې خود اختیار.
لیکن تو خصاب یو مسله ده چې هلته بله سید مننه. لیکن تو خصیب تشه خبرو تا مغاشونه نیوه یو پشتانه میدر نکوله خونو تاسه خبری وانوری دیست ما اغداده چه چرته چه دی بیان آزادی وی و خلق خبری کولشی هلته خبری کوی پا اوگو طولونه که عموما خلق نه انتقاد لری نه نظر لری چه پخلو مهرونه تو خبرو تا نپریشودل کیجی. دا هم البته په نظر کې ولري په ټولو آزادو ټولنو کې همدغه سي ده، یو شمېر خلک دی یو موضوع مخالفي، یو شمېر خلک موافق وي. بله. دا بحثونه همیشه شته. بل اوریدونکو کې لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوي.
ښاغلی سروان، سلام پر تاسو، پر جناب فروخ صاحب، پر نو اوریدونکو باندې روشن مو په خیر.
سلامت اوسئ.
کور سلامت اوسئ.
د ملي توانې د نظام د خوکړي او ژمن رسم چې دننه څخه سبا څه کم 2 کاله وړاندې د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې او د اصلاحات د کمیسیون د رامنځته کېدل په برخه کې خپله ژمنه کړې وه، چې په وروستیو کې دا دی نن د ولسمشر وروستی فرمان تصفي حتی دوه وارې په دغه برخه کې. زما پر نظر د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي، دوی بدلون غواړي. نو زه فکر کوم د ملي یووالي نظام په اوسنۍ شرایطو کې تر ډېره پورې خپلو هغو څو ژمنو ته ژمن دی، او انشاءالله تعالی په زیاته برخه کې د یو څه عملي مستثیل څه وینو. دغه یو تاسو بهتره عملي مستثی ژورنالیستان یاست، هر څه درکوي تحلیلوي. دا داسې موږ ولسونه هم دغه هر څه درکوو په ټولنه کې حالات وینو، شرایط وینو چې افغانستان ورسره بلي د تغییرو خواته ځي. د تېر حکومت څخه راپاتې پارلمان یعنې ولسي جرګه، دا فکر کوم چې د افغانستان ولسونه د تحولاتو غوښتونکي دي. دوی غواړي د ولس خپل ولس غواړي چې خپل نوي استازي وټاکي، او تر څو وکولای شي لکه څنګه چې په نظام کې تحول راځي، دوی غواړي په خپلو استازو کې تغییر راولي. د 2 کالو په تېرېدو باندې څاروان صاحب موږ قدرونه لرو. تاسې وګورئ د جنوب غرب په حوزه کې زموږ هېواد په ولایتي شورا کې انتخابات کې ډېر اساسي تغییرات راغلل،
نیوی چهره وړاندې سولې هغوی اوس په ولایتي شورا کې دي. په دغه برخه کې غواړي دوی چې په خپله ملي شورا کې هم نوي چهرې وټاکي، قدرونه وټاکي، تر څو هغوی تحصیلداره وي، هغوی واقعي کار دوی ته وکړي. دا اوس افغانستان ولسونو ته درک وشو چې په تېرو دېرش کالو کښې موږ ته ناخوالې له کومه ځای څخه راپیدا دي. نو په دې خاطر نو که په انتخاباتو کښې حکومت اصلاحات غواړي او حکومت اصلاحات راولي، اوس یوازې د ولسي جرګې په تایید پورې دغه خپله دغه مسله پاتې ده. نو که د ولسي جرګې استازي د افغانستان د ولسونو استازیتوب کوي او دغه استازیتوب ځانته وایي موږ استازیتوب کوو، په کار دا ده چې د افغانستان د ولسونو تمه نور پته نه کړي، د افغانستان ولسونو ته نور ارادې ورکړي تر څو حکومت وکولی شي خپل وخت وټاکي او خلک خپل نوي استازي انتخاب کړي. ډېره زیاته مننه.
تشکر از تماس شما. برویم به شنونده دیگر. بفرمایین، رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
نه تلفن قطع شو لکه چی. خیر، بیا به هم چه پیغامون اول برو. خیر بلاوردون که پی منتظر ده میره بانی اول تاس.
بله لطفا صحبت نمای تماس شما برقرار شده. بله
بله رحمت دیگر به شما کلام
هستم. تشکر، بفرمایین.
مسئله باید قسمت شود که وکیلای پارلمان حیثیت قانونی دیگر در افغانستان ندارند. با وقت اگه مکمل شده تقریبا یک سال یا بیشتر از پیش، دولت باید به تصمیم بگیرد که مکمل پارلمان لغو شود و می قانون بدون اجازه که یا تایید کنه یا نکند یک قانون عمیده برای انتخابات فصل پیاده کنه. بخاطر که وکیلای پارلمان دیگر حیثیت قانونی ندارند و در این مدت که حیثیت قانون داشتن اینها کارهایی برای مردم افغانستان نکردن که بنیادی باشد یا کارهای اساسی باشد. آنها در وقت قانون قرار نکردن، وقتی که فعلا که آنها حیثیت قانونی ندارن، وقتی هم تکمیل هستند یا توقع این مردم افغانستان از اینها ندارن که آنها کارهای خود باید.
بله تشکر است تماس شما. حالا هم برخی از پیام های شنونده های ما را که فرستادن به خانش میگیریم.
بیخی سمده، پیغامونه دیر زیاد را خیلیدی او بیا هم لوریدون که هیلکه او چه تکرار پیغام روان استوی زینی تکرار پیغام راستوی. عبدالولی وفا لحلمان دلی کلیوی دی، البته دی حلمان لناوی بارکزایی ولسوالی سخه، دی ولسی جرگه غری خپل باور لاسور کرده. ولسونه باید آینده پا دوغو کسانو باور و نکری او دا انتخاب نکری او شی چیره دی دوی لمنز البته انتخاب کری. عبدالواسی هلمندوال لگرم سیر ولسوالی څخه لیکلي وایي، ولسي جرګه په صداقت سره په انتخاباتي کمیسیون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي او د ولسمشر تقنیني فرمان دي تایید کړي. عبدالواسی بیا هم پیغام لیکلی دی، هیله ده چې یو ځل یې ولیکئ. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکلي وایي دا چې د انتخاباتو سرفلمي کې داسې لاسوهنې دي نو پخپل انتخابات به په کوم قسم ترسره شي. فهیم هم لاسوری خپل پیغام راستولی دی. بل اوریدون کې چې نوم یې شمشاد پامیر دی لیکلی وایي، ولسی جرګه درې برخې د بیا کامیابېدو هیله نه لري. دوه ډله، دوهمه ډله هغه ده چې د بهرنیو استخباراتو لپاره کار کوي او درېیمه برخه وکیلان هغه ده چې نصاب یې کم دی، یعنی شمېر یې کم دی. رئیس علی کوزی بیا هم پیغام لیکلی دی، وایي د ننګرهار له په ولسي جرګه کې د ننګرهار شپږ غړي، البته دا د دوی اراده د صرافیو په واسطه پارلمان ته تللي، نو خپلې پیسې خو اول باید پوره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي وایي، ځینې کاندیدان ځکه د ولسمشر ټکنۍ فرمان نه تاییدوي چې په انتخاباتو کې ویر لري چې بیا به کامیابه نه شي. نادیا میوند له زابل لیکي وایي، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره تیاری نه ده نشته. او نادر له خوست څخه لیکلي دي، وایي ولسي جرګې انتخابات چې شفاف وي نو یو لوی بدلون به راشي.
بله عزیز، شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودن. متبقی شنونده های ما هم اگر خواسته باشند میتوانند از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام ارسال کنند. میرویم به تماس شنونده های ما. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
مهربانی کنید. و علیکم السلام.
بله من صاحب تاسو او اوریدم کو ته سلام وایم احمد محمد موسی له غزنی نو دی په فبران ولته سی وای زکه چې شکر دی دوبی د خارج ده او پنځوس نفر په پارلمان کې لیدل کی نو کوم خدمت یې ملت ته کړی او نو دا کې دی له لاس او ډېر څه به یې دوی څه خپل اندازې کوشش کوي دا تشویر نکی نور راځي دا چې دین خدمت نه کوي نور نه راځي خلک به یې د دې د نږدې کسان یې څه نه کوم چې خدای خو څه څه وکړو دا دې وطن خلک څه
بله تاسو نه ستاسو ټلیفون هم قطع قطع کیږي خو لیکن یو خبره ده چې البته یو تفسیره ده هغه دا ده چې عموما په کومو هیوادونو کې چې انتخابات او انتخاباتي سیستمونه رایجیږي په اوله کې ډیر مطلوب نه وي ډیر په زړه پورې نه وي لیکن ورو ورو بهتره کیږي او بهتره کیږي په دې خاطر چې خلک هم پوهیږي چې د دوی رایه ارزښت لري یعنی که ښه خلک او د کار خلک انتخاب کړل ښه نتیجه ترلاسه کوي او که بے کار خلک انتخاب کړل او اهمیت یې ورنه کوسي ځکه پروا لري زما په رایه څه نه کیږي او یا بے فائدې ده زما رایه که زه رایه ورکم یا ورنه کم خاص خلک انتخابیږي نو بیا به ښه نتیجه نه ترلاسه کوي البته تجربه شوه ده په نورو هیوادونو کم دې تجربه شولې چې انتخابات ورس وار په وار بهتر شوي دي په نورو هیوادونو کې هر ځل چې خلکو کسان انتخاب کړي دي بل ځل ترې هغه بهتر خلک انتخاب کړي دي اوریدون کې لرو دې ټلیفون لاري مهرباني
bale بفرمایئ
bale سلام علیکم
وعلیکم السلام خوش آمدین بفرمایئ
سلام دارم خدمت شما خدمت تمام شنونده های دیتون هستم کسی که کسانی کمی لحظه صدای من رو میشنوه قدرت الله کوهزاد هستم از کابل زحمت دادم
تشکر آقای کوهزاد بفرمایید
زنده باشین بسید حرفای چند دوست ما که قبلا صحبت کرد سر حکومت و سر دولت گذرد از دیدگاه حقوقی اگر ما بگیریم دولت هیچ مشروعیت حقوقی نداره عناصر متشکلی دولت یک قوه مقننه است قوه اجرایه است و قوه قضایه قوه مقننه مشروعیت قانونی خود از دست داده معیار را که معیار زمانی را که قانون اساسی برش تعیین کرده بود پوره شد انتخابات صورت نگرفت وکلا غیر قانونی از مالیه مردم از خون ملت بیچاره که قربانی داده هر روز هر جای کشته و زخمی میده معاش گرفته رایز و در هر جای در سرک ها و در کوچه و بازار ها قلدریت خود انجام میده و خود دولت حکومت وحدت ملی دولت گفته نمیتونیم حکومت هم نیست به خاطر از اینکه حکومت باید دولت باید انتخابات صورت بگیره حکومت که در اونجا دیموکراسی باشه باید انتخابات نتیجهش باید معلوم باشه برنده و بازنده داشته باشه باید معیار صدوم باشه
سلامت و سه نشست فنان رو وقت دل رو دی خبرون و وقت